په کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته اشاره خلاص. په قطر کې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی د خپلمنځي بحثونو د پیلېدو په اړه په دې خبرونه کې خبر کو، او دا به هم ووري چې د کابل د امنیتي ګواښونو د کمولو لپاره په ټول ښار کې امنیتي کمرې ځای پر ځای کیږي. نو راپورونه هم لرو. پروانه د افغانستان سیمه ونړی په مهمو خبرونو پیلو. احمد شی بر وړاندې کوي.
په قطر کې د افغان سولې خبري تر اوسه نه دي شروع شوې. د افغانستان ولسی جرګې د ژمي رخصتۍ وځنډولې، او د بلوچستان په کوټه کې د هزارو اعتراضي پرلت نن د څلورمې ورځې په مخه روان دي. د خبرونو تفصيل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوی او طالبانو ترمن د سولې خبري لاندې پیل شوې. افغان پلاوی پرون له کابل دوحې ته ولاړ. د دې پلاوی بیغړی شریفي زرمتی رسنیو ته پاستول پیغام کې وویل چې دا ځل به ډیر ټینګار پر اور باندې وي.
څنګه چې د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي وربند ټینګول دي، همداشان موږ هم کوشش کوو چې په اجنډا کې په تلپاتې او دایمي وربند باندې کار وکړو.
طالبانو ویلي چې د خبرو پیلې دوته چمتوري خو تر اوسه دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی چې کله به د دولت لپلاوي سره خبرو تکشینی. د افغانستان د ولسی جرګې خړی وای تر هغه چې د راتلونکو 4 لسم کال بودیجه ولسی جرګې ته نوی استول شوی، دوی په دژمه رخصتې پیل نکړي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی نن د جرګې عمومي غونډې ته وویل
تا زمانی که بودیجه ملی وسط
تر هغه پورې چې ملی بودیجه د ټول ولایتونو په کچه د متوازن انکشاف او ټولنیز عدالت سره سم تنظیم نسی، موږ د ژمه پر رخصتې یو نه ځو.
ولسی جرګې تیرونه د 400 کال بودیجه رد کړه او ویل چې متوازنه نه ده. د بودیجه نشدې 453 میلیارد افغانۍ ده. د دې بودیجه 15% کې عادي او پاتې انکشافي ده. په کابل شهر کې به د 100 میلیون ډالر په لګښت نوې امنیتي کمرې ولګول شي. دا خبره د ولسمشر د لومړي مرستيال دفتر کړې ده. د دې دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسول رضوان مراد اساجی راډو ته وویل
د کابل ټول سیمه د امنیتی پوخخ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوخخ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
د کابل شهر په ځینو سیمو کې په 2008 کال کې امنیتی کمرې نصب شوې وي. خو د شغل مراد په وینا نوي کمرې به په ډیره پرمختللې ټکنالوژي سمبال وي. تاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډي د کرکی اندخوی پل خمری د برښنا د لیږدو پروژه او له ترکمنستان د انټرنیټ لالاري د نوري فایبر پروژه پرانستل شي. د دې درې پروژو د افتتاح پر موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف فاطمر او د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف د ټلیفوني مکالمه پر مهال خبري وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پانه کې چنن خبره شو راغلي دي چې شاغلی مردوف په پلانډ راتلونکي کې افغانستان ته راشي. د خبر پانه لمخې د مردوف د دې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې همدارس د ګاز او تیلو په برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک شي. په غور ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو له درې ورځنی توقف وروسته خپل خبرونه بیرته پیل کړې. درې ورځې مخکې د رسنیو مسؤلینو د غور ژغ راډیو د مشر بسم الله عادل د وژلو په اعتراض خپل خبرونه بندې کړې وې. بسم الله عادل د مرحوم په 12مه د ناپیژاندو وسلوالو له لوري په مرکز فیروسکو کې ووژل شو. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د هزارو نن د څلورمې ورځې لپاره د یو لسکان کیندونکو د وژل کېدو له کبله پرلت دوام لري. په دغه یو لسازاره وګړو کې وطن د افغانستان دی چې د یکشن به سار وختي د کوټي په 500 کیلومتري په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې ووشل شو. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی پرون ناوخته په کوټه کې د پرلت سایت ورخلی او هغه ته وویل چې تر هغه یې واسي د هزارونه د ټولو دشمنان دي.
یہ صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جو محنت کش بیچارے مزدوری
دا ظلم یہ واجستا سورہ نہ بلکہ زمر دا ٹول سرا سوئی دی. دا ٹول دا انسانیت دشمنان دی چی پناہ ترسی ہے بے گناہ مزدوران وجلی دی. خود صوبائی حکومت لفاظ تسلی در کون چی پا صوبہ کی با دا امنیت تا ٹنگول لپارا حکومت ٹول گامونا پورتا کوی.
پرلت کونکو په جواب کې ویل چې تر هغه بخپل اعتراض ته دوام ورکوي چې عمران خان نبی ورخلې د دې برید مسولیت دایښ منلې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ناګورنو قرهبخ سیمه ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر آرا ایوازیان پر سفر اعتراض کړی دی او ویلی دی چې دا یو پارهونکی او د کړکیچ پیدا کېدو هڅه ده. ایوازیان پرون ناګورنو قرهبخ ته تللی و. هلته یې د بیلتون غوښتونکو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر ډیوډ بابایان سره ولیدل او د سلام مشورو یو پروګرام ورسره لاسلیک کړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې لیلا ابولایوا په یو بیان کې ویلي دي چې له ناګورنو قرهبخ څخه د ایوازیان غیر قانوني لیدنه کتنه د سولې له هغه تړون سره په ټکر کې ده چې د آذربایجان، ارمنستان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوه. تمه ده چې کانګرس نن یوه غونډه وکړي او د متحد ایالاتونو د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د الیکټرل کالج رای تایید کړي. په دې ټاکنو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د جمهوري غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې ده. د دې نتیجې تایید د بایدن لخوا د جنوري په شلمه د لوړې تر مراسمو مخکې وروستی رسمي ګام دی او پخوا په معمول ډول دا غونډه ترسره کېده، خو سږ کال د دې لپاره لانجمنه شوې ده چې ټرمپ نتیجه رد کړې ده. همداراز د جمهوري غوښتونکو لږ تر لږه 14 سناتورانو او د دې ګوند استازو جرګې 143 غړي ویل دي چې د یو شمېر ایالتونو نتیجې به وننګوي.
خبرونه مولا زده یې رادیو اوریدل. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی له طالب استازو سره د سولې خبرو د پایله لپاره چمتووالی نیسي.
زمونږ ټیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر څه ژر د دواړو خواوو ګډ مجلسونه شروع شي.
د کابل شهر د امنیت لپاره د نوي امنیتي تدابیرو تابع
د کابل ټول سیمې د امنیتی پوخخ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوخخ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
لا غیر مسول وصله والو څخه د تخار د اوسیدونکو شکایتونه هم اوریدلای سي.
دوی شخصي محبسونه لري په هر سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغه سیمه خلک د سر مال او نامو ساتنه لپاره هغه سیمه پرېږدي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره د مهمو انتخاباتو پایلې نن اعلانېږي او په دوه منیمای کې د ژوند په شیبو کې پروګرام د کتاب د احمد او لرغونتو په اړه اوریدلای سي.
کتابخانه تر پخوا ډیر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکی کتابخانه جوړې شوې، کتاب اسکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه اسکین بڼه باندې په هغه برښنایي ډول په هر ځای کې د تلسرسي وسی.
د بشری حقوقو ونیس پروګرام هم لرو. په دې وسات کې زه فریبا ظاهر ستاسو قربانی هم په تخنیکی چارو کې میرحمت سفیر ساده. وځو د خبرونه د سرموزته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې قطر ته د رسیدلي افغان دولت پلاوی د بین الافغاني خبرو د دوهم پړاو په پلان او طرحي کار پیل کړی دی. دغه وزارت وایي د ناجی انوري د خبره ازادي رادیو ته وکړه. نور هلبا کابل زما د همکار څخه وورو بلې مهرباني وکړئ تاسو راتوې چې اغلی انوري په دې اړه نور څه ویل دي.
د قطر په پلازمینه دوه کې د سولې بین الافغاني دویم پړاو مذاکراتو په لیدو ته چمتووالی روان ده. د افغانستان دولت مرکزی پلاوی تیر ورځ د قطر پلازمینه دوه ته رسیدل یو ټاکل شوی دی چې په نږدې راتلونکي کې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایان د ناجیان وری وای چې د افغانستان د دولت پلاوی خبرو د چمتووالی لپاره خپل منځي ناشته پیل کړي دي. اغلی انوري ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي چې د ویلند مودې د پاره افغانستان ته تللی وو پرون د ماسپخین وروسته قطر ته راورسید او نن خپل داخلي مجلسونه پیل کړی دي. زمونږ ټیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر څه ژر د دواړو خواوو ګډ مجلسونه شروع شي.
لشه خو درې میاشتو وګدو بحثونه وروسته شل ورځې وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوو د سولې د خبرو په کړنلاره هوکړه وکړه. دواړه لور یو بل ته خپل پیشنهادي اجنډاوي وسپارلې او هم حل پرېکړه وسوه چې یو بل ته سپارل شوي اجنډاو په اړه به د خپلو مشرانو سره سلا او مشورې کوي. هڅه مو وکړه چې د مذاکراتو د دویم پړاو د پیل په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر دې دمه دوی په دې اړه ازادي راډیو ته څنګه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاده محل په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. زلمی خلیل زاده تیر ورځ د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله او له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره کتلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لیدو کتو په لړ کې تیر ورځ ناوخته زلمی خلیل زاده له بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محیب او له نورو چارواکو سره کتلي دي. خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې زلمی خلیل زاده به له ولسمشر محمد اشرف غني سره څه وخت وګوري. ټاکل شوی ده چې زلمی خلیل زاده له کابل وروسته ترکمنستان ته او بیا له هغه ځای وروسته قطر ته ولاړ سي. دغه تر اوسه پورې هغه کوم معلومات چې موږ راجمع کړي وو په دې اړه که نور پرمختګونه مخې ته راغلل له درنو اورېدونکو سره به شریک کړو.
بله اجازه ته مننه کوم دوستانو که لیوی خواه د سول خبرو لپاره حتی که جبل خواه پا کابل شهر که د امنیتی گواشونو د کمولو پا مخه پا پرمختلل تکنالوژی سنبال امنیتی کمری لگول که جی دا خبره د جمهوری اصد لمری مرستیال دفتر ازادی راژیو تا کرده. افغان چارواکی وایی چی دا اقدام بده ترهکری زبریدون او جنایی پیشو پا مخنیوی که مرسته وکده. پا دی ارهم زما همکار لکابل راپورا کوي.
په کابل ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي حکومت اړ کړ چې په ښار کې امنیتي کامرې ډېرې کړي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې دا کامرې به پرمختللې وي او ټول ښار به تر پوښښ لاندې راولي. د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو دفتر مشر رضوان مراد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کامرې به د کابل ښار د امنیت لپاره ګټورې تمامې سي.
په کابل کې د تروریستي حملو د مخنیوي او مهارولو لپاره د غراز د تروریستانو د خوځښتونو د مهارولو لپاره د جرم او جنایت پر ضد د مبارزې په برخه کې لږ ټکنالوژي څخه د مؤثرې استفادې په خاطر باندې د کابل ټولې سیمې د امنیتي پوښښ او بالخصوص د امنیتي کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کېږي.
دا چې دغه کمرې به په څومره شمیر کې وي او څو وخت به لګول کېږي، د انرژي ستونزه به څه ډول هواریږي، ښاغلي مراد په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق عادل رسنیو ته په یوستولي ویډیو پیغام کې د کابل ښار د امنیت او په ښار کې د مجرمینو د پیژندلو او نیولو لپاره دا اقدام مهم بولي. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کمرو د برېښنا موضوع هم په پام کې نیول شوی، خو ده هم په دې اړه ډېر زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی غلام ولی افغان په ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو د کشف او مخنیوي لپاره د کمرو لګول چندیانې ګټور نه بولي.
زه فکر نه کوم چې د کمرې دومره مؤثرې تمامې شي، چون په افغانستان کې جنگ، خصوصا کابل کې جنگ، استخباراتي جنگ دی. دا په کمرو باندې زما په نظر د دې کنټرولېدل به ډېره ممکنه خبره نه وي. چی کوشش تو سپر اپراتیفی مسائل باندی، اپراتیفی کارمندان باندی، چی استخبارات و توسط باندی موضوع کنترول سی زما په نظر به شخصی وی من نسو پر وجه باندی راولی نیه پلاد که راخی
په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لوري د خار په څلور لارو کې امنیتي کمرې ولګولې. خو د جمهوري ریاست لومړی معاونیت وایي چې دغو کمرو ځینې فني ستونزې درلودې چې د ښار د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ګټورې تمامې نسوې. په کابل ښار کې امنیتي وضعیت او جنایي پیښو په دې وروستیو کې ښاریان سخت اندېښمن کړي. په ځانګړي ډول مقناطیسي ماینونو او هدفي وژنو د اندېښنې لاپسې پراخې کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هم پر یو امنیتی مسله تمکیجو د تخار د بنګي ولسوالۍ او د غراز د تخار د مرکز تعلقان اړوند یو شمیر سیمو اوسیدون کې وایي چې د مسؤولو وسلوالو ډلو یې ژوند تریخ کړی دی. وسلوالۍ اغلاوي، انسان تښتونه، مرموزي وژنې او په بیلابیلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دې ولایت یو شمیر ولسوالیو او سیمو اوسیدون کې له دې وسلوالو څخه لري. نور جزئیات زموږ همکار په راپور کې ورو.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي او د غراز د تخار ولایت مرکز د تعلقان د اړوند د څنځویو، شینوارو، جبرخیلو او د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي د خپل سر وسلوالو له بې ځایه ځورونو څخه په تنګ راغلي دي. دوی وایي له سیمو یې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو له کبله سلګونه کورنۍ کډه کېدو ته اړ شوي دي. د تخار د څنځویو د سیمې یو اوسیدونکي صبغت الله سمیم ازادۍ راډیو ته ادا وکړه چې د نامسؤلو وسلوالو ډلې د حکومت د ملاتړ په نوم فعالې دي.
غیر مسؤول وسلوال یا په عامه اصطلاح اربکیان د حکومت تر ملاتړ لاندې دوی شخصي محبسونه لري. په هره سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمې خلک د سر مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي. د بېلګې په توګه د تخار، بنګي، چینی او سینځیو کلي له هغې ورځې چې غیر مسؤول وسلوال پیدا شوي خلک له یادې سیمې تخار، تالوقان او کندوز ښار ته کډه شوي.
د دغو خلکو د خبرو له مخې چې په دغه ولایت کې یو شمېر لوړپوړي حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر مسؤول وسلوال پالي. د تالوقان اړوند د سینځوی د سیمې یو بل اوسیدونکی څلوېښت کلن عصمت الله هوتک وایي،
همدغه نو مشکلات زموږ سره توجه سره نه کوي. هر ورځ یو حادثه نه یو حادثې سره موږ مخامخ یاستو. نو موږ غږ له تاسو دوستانو نه دغه ده چې دغه موږ مشکل له مسؤلینو د مرکز سره دغه شریکي چې په موږ باندې دغسې په وتک درې زره کور قم وتک یاست. موږ باندې دغسې مشکلات روان ده او څو موږ ته توجه نه کوي.
دغه خلک ادا کوي چې د دوی سیمو ته ورغلي خپل سر وسلوال د خلکو د واښولو ډبولو برسیره په وژ زور له کلیوالو باج هم اخلي. د نوموړي ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عزت الله کاکړ په دې اړه وویل،
دغه اربکیان چې کومې سیمې ته دوی راغلي دي د هماغه سیمې اوسیدونکي د دوی د ځینو جبرونو ظلمونو د لاسه داسې ظلمونه لکه دوی بې ځایه پیسې اخیستل د دوی د خلکو څخه او د دوی د نورو ناروا او ناوړو کارونو له امله د سیمې اوسیدونکي اړ شوي دي چې کډه وکړي له هماغه ځای نه.
که څه هم د سیمې خلک وایي چې ولایتي ادارې ته په وار وار خپل شکایتونه کړي دي، خو د تخار سیمه چارواکي وایي په دې سیمو کې د خپل سر وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونې هیڅ شکایت دوی ته نه دی رسیدلی. د تخار د امنیت قمندانۍ وایاند عبدالخلیل اسیر وایي،
د چینځي په ساحه کې طالبان کله ناکله هلته تحرکات لري. دغسې چې خلک ادعا کوي په پته باندې یا په بل باندې، دې رسمي کوم شکایت دلته قمندانۍ امنیت نه دی راولی. هر وخت چې دې رسمي شکایت وکړي انشاءالله موږ به اقدامات کوو.
په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. خلک وایي د شکایت لپاره هم په ولایت او هم کابل کې د چارواکو دروازې ټکولې، خو تر اوسه تر ډیره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمجه خلاص ازادي راډیو اوري. یو شمیر کابل شاریان انتقاد کوي چې د نړیوالو لزیاتو مرستو سره سره لا هم تیارې شپې سبا کوي. دوی وایي که په هیواد دننه د کورنیو طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې لمریزې او بادي برېښنا تولید سي، د نورو هیوادونو له احتیاج به خلاص او د برېښنا دایمي ستونزې به حل سي. نور حل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د برېښنا پرې کېدل نوې ستونزه نه ده، خو دا ځل د زمي په سړو کې خلک ورسره مخ دي چې ستونزې ورزیاتې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله احمد زای وایي،
ستونزا ټول بیرته راځي کیږي چې مونږه زیاتره پانګونه په بهرنۍ هیوادونو کې کړي، که چیرته بهرنۍ هیوادونو څخه مونږه لاس واخلو او دغه مسارف چې مونږ هلته ترسره کوو په داخلي په زیربنایي برخو باندې، په سیندونو باندې، په لمریزې برېښنا باندې مونږه مصرف کړو، دا به لرې نه وي چې مونږ یو ښې برېښنا ته ورسیږو.
په کابل کې چې دا مهال لوړپوړیزې ودانۍ ډېرې جوړې شوي، د کوټو د روښانه کولو تر څنګ د برېښنا په وسیله اوبو ته لاسرسی هم ډېر مهم دی چې د برق په نشتون کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. د کابل ښار بل اوسیدونکی هدایت الله پکتین چې د یو خصوصي پوهنتون استاد هم دی، وایي د برېښنا ستون ته د نورو په پرتله ځکه اړتیا زیاته ده چې سروکار یې له ټکنالوژۍ او کمپیوټري کارونو سره دی. دی وایي د برېښنا قطع کېدو له زیاتو ستونزو سره مخ کړی دی.
یو استاد په توګه چې هر وخت په دې لټ کې هم څه ډول نوي ریسرچونه ترسره کوو، هر ورځ کې زیاتره برخه مو له انټرنیټ او کمپیوټر سره ده. نو مونږ هغه د کمپیوټر خپله برېښنا له لاسه ورکوي، انټرنیټ قطع کیږي، همدارنګه کور کې له بعضو ستونزو سره چې د کالیو مینځلو برخه ده، د اوبو ګرمول دي، اوتو ده وغیره.
د کابل لغه خاریان ځکه د برېښنا له ستونزو شکایت کوي چې له دوه ورځو را په دې خوا د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد د دولس ولایتونو برېښنا پرې سوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د زرو میګاواټو په ظرفیت یو سبسټیشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته سوې ده.
د کابل په شمول د نور دولس ولایتو برښنا هم د ازبکستان د وارداتي د برښنا له امله قطع شوی. نو زموږ تخنیکی ټیمونه دوی سره په اړیکه کې دي، هیله کوي چې هر څومره چې کېږي ژر دغه ستونزه حل کړی شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره کابل، مزار شریف، بغلان، میدان وردک، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، لوګر، پکتیا، خوست، ننګرهار او لغمان هغه ولایتونه دي چې په دوامدار توګه له وارداتي برښنا سره وصل دي او اوس د یادې ستونزې له امله برښنا پرې سوې ده. د چارو یو شمېر پوهان بیا د دغې همیشنۍ ستونزې رامنځته کېدو له امله د نړیوالو مرستندویو بنسټونو پر میکانیزم نیوکه کوي. له دې ډلې شریف الله شګیوال ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان ته $2.5 میلیونه نیولې تر $300 میلیونه د وارداتي برښنا لګښت پیسې ورکوو، او دغه پیسو ډیره برخه د آسیا پراختیایي بانک، نړیوال بانک او یا هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له خوا نه ورکول کیږي. که چېرته دغه پیسې افغان دولت ته په واک کې ورکړل شوی وي، افغان دولت کولی شو په کور دننه د شته طبیعي منابعو نه په کور دننه د برښنا بندونه جوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال په هیواد دننه د لمریزې او بادي برېښنا د تولید زیات ظرفیت لري، خو د برېښنا شرکت په خبره یوازې څو ولایتونو ته د اړتیا پر مهال له کورنیو سرچینو برېښنا ورکول کیږي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجه خلازده راژیو آوری دوستان پا کابل کی چلار بجه او یوشت دقیقی سوی ده خبرونه متر پینزو بجوده. خوست ده نریوال موضوع را وخلو ده امریکا پا جورجیا ایالت کی ده سناجرگی ده دو چوکیو لمنزه ده یوی نتیجه سرگند سو او ده دیموکرات گوند غره یه گرتون که ایلانسو ده دو انتخابات و نتیجه ده دوارو گوندونو پا تیر بیا ده دیموکراتان رو لپاره دیر مهمه ده. پا دیرن نور تفصیل اسمت سروان را کبی.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوه چوکیو لپاره منځ پړاو انتخابات پرون سه شنبه وشول. د جورجیا د دغو انتخاباتو پایله په سنا جرګه کې اکثریت د دیموکرات یا جمهوری پالګون په ګټه بدلولی شي. اوس په دې جرګه کې چې د ټولو چوکیو شمیر یې سل دی، جمهوری پال 500، دیموکراتان 48 چوکۍ لري. د دې انتخاباتو نتیجه به د امریکا د دولت پر راتلونکو پالیسیو مهم اغیز ولري. که جمهوری پال ګوند ډېرې رای وګټلې، په سنا جرګه کې د دغه ګوند دوه سناتوران ډیوید پردو او کیلی لوفلر به پر خپلو چوکیو پاتې شي. د دوی په مقابل کې دیموکرات ګوند د مستندو فلمونو ډایرکټر جان اوسوف او د اټلانټا ښار د تورپوستو د یوې تاریخي کلیسا پادری رافایل وارنو کاندیدان کړی دی. د دوړو رای سره نږدې ښکاري، خو نن څرګنده شو چې د دیموکرات ګوند رافایل وارنوک بریالی شوی دی. ان بی سی شبکه وای په انتخاباتو کې د دوړو ګوندونو د کاندیدانو ترمن څنګ په څنګ سیالي ته پکتو نشي کولای چې د انتخاباتو د نتیجې په اړه وړاندوینه وکړي. د شبکې په عین حال کې ویلي چې د نومبر د 3 نیټې د عمومي انتخاباتو په پرتله په ډیټا کنو کې د جمهوری پال ګوند د رای ورکونکو شمیر کم دی. دا انتخابات د دې لپاره کیږي چې د نومبر په 3 نیټه د دې دوو چوکیو لپاره کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 500 جمع یو رای ترلاسه نه کړی شوی. د جورجیا د انتخاباتي قانون لمخې په داسې صورت کې باید بیا رای واخیستل شي. جو بایدن ته چې د نومبر د 3 نیټه د ولسمشۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، د خپلو پروګرامونو د بریالیتوب لپاره په سنا جرګه کې اکثریت مهم دی. که جمهوری پال وتوانید چې د جورجیا دواړه چوکۍ وګټي، په راتلونکو دو کلونو کې به د جو بایدن د پالیسیو په غوره کولو کې اغیز ولري. دیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور لمخې د دې لپاره چې په پیل کې ډېری هغه رایې چې د پوستي لاري استول شي شمیرل شوی، نو کېدای شي د حضوري رایو له شمیرل کېدو سره په نتیجه کې توپیر راشي. ویل کېږي چې نن به د دواړو چوکیو نتیجه معلومه شي. ډونالډ ترامپ پرون د جمهوری پال ګوند د دواړو ګوندونو د ملاتړ لپاره جورجیا ته لاړ او په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د امریکا کانګرس یعنی د استازو او سنا جرګو غړي نن ګډه غونډه وکوي څو د نومبر د انتخاباتو د الکترول کالج نتیجې تایید کړي. د الکترول کالجونو د نتیجې پر اساس جو بایدن د نومبر د ولسمشۍ انتخابات ګټلی دي. کانګرس له معمول سره سم د انتخاباتي کالجونو نتیجه تاییدوي، خو د دې لپاره چې ترامپ د انتخاباتو نتیجه رد کړي دا ځل د کانګرس له لوري د ولسمشې د انتخاباتو د نتیجې تایید توجه ځانته اړولې ده.
سمه ځخلاص د ریډیو او دوستانو بیرته افغانستان تر ازو د خوست ولایت ته چیرې چې لسګونه ځوانانو یې بې وزله کورنیو سره د ژمنیو توکو د مرستو درټولولو کمپاین پیل کړ. دا رضاکار ځوانان د شهر په دوکانونو او د خلکو په کورونو ګرځي او بې وزله سره د مرستې په خاطر لا غوښت نوې او کاریدلې توکي راټولوي. په دې اړه له خوست زما همکار یو راپور لنی.
په خوست کې د نویو او کاریدلو ژمنیو توکو د مرستې د راټولولو دا کمپاین چې د مهربانۍ دیوال نوم ورکړل شوی، د لینکن خوانیز مرکز ولسی ملاتړ برنامه اطلاعات او کلتور همدارنګه کار او ټولنیزو چارو ریاستونو په چوکاټ کې رضاکار ځوانانو په کې برخه اخیستی ده. د مهربانۍ پر دیوال چې لیکل شوی یو پر بل مهربانۍ او زړسوی وکي، رضاکار ځوانانو هغه نوی او مخلي جامې او نور ژمنی توکي ورزوړن کړي چې له دوکانونو او کورونو یې راټول کړي دي. مدني فعال عرفان الله ننګیال آزادۍ رادیو ته وویل
دغه د مهربانۍ دیوال په خوست کې رضاکار ځوانانو لخوا فلار چول شوی دی. هغه ورونه او خیان دي چې په کور کې استعمال شوی یا هم نوی شیان لري، غواړي د مهربانۍ دیوال ته اهدا کړي. هغه ورونه خیان دي چې ضرورت لري، د دې دیوال څخه خپل ضرورت پوره کړي. د موږ لومړنی قدم دی چې دا فرهنګ رایج کړو چې د مهربانۍ دیوال ته دوامدار پاتې شي.
مدني فعال نسیم نجات چې معیوب دی، د نوی او مخلو توکو دراغونډولو او بیوزله خلکو ته د ویش په دې کمپاین کې برخه اخیستی ده.
غزا معیوب هم نور روغز باندې نه ده هله کې چې تاسو مونږه ډیره برخه کې خلک ځکه معیوب هم په دمه بخ په ګردم په خاټو برونه کې دوست ډېر غجړي کې شکر الحمدلله روغه تاسو باندې ډیره برخه کې خلک.
مدني فعال نجیب الله واسق بیا د نور سیمو او ولایتونو لزوارانو هم وغوښتل چې د ژمي په دې سخت شپو ورځو کې بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې دا ډول پروګرامونه تر سره کړي.
دغه توکي په داسې ډول راټول شول چې زمونږ ځوانان مشران مرګري کورونو په کورونو وګرځدل او دوی یې وخت چې دغه سمنه راټولول دوی ته یو فکر هم ورکړ ترڅو خپل ګاونډیانو سره او نورو دوستانو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړي، تر خوراکي موادو مرسته وکړي. اله مو د دوستانو څخه ده چې په نورو ولایتونو کې هم دغه برنامه دی لپاره کار وکړي.
د خوست مرستیال وادي عبدالواحد پټان وویل کله ټول قومونو یو یو ډله ځوانان په خپل سیمو کې دا ډول توکي راټول کړي نو د ډېرې یو بیوزلو کورنیو سره به د ژمنه یو توکو صنعته مرسته شي وي.
دلته د ډیرش نه زیات قومونه وسیږي، دغه قومونه ټول ځوانان رزما د اله ده چې په دې پروګرام کې د دوی سره برخه واخلي او په یوه زمان کې تجار نظمنګا چالهال رزق کټي چا کسان چې زمې دی او ساړه به کیږي او غوته لباس ورور سي.
د خو ځای چارواکو ول د ملي دسترخوان د برنامه په چوکاټ کې هم اړمنو کسانو سره د خوراک او پوښاک تو کوم راستي روان دي. خو د افغانستان له حقوق ولایتونو دی چې زرګونه وزیرستاني کډوال او په ډیر شمیر کې داخلي بزایشي پکې استوګن لري او هغه تل رسنوي سره په خبرو او چارواکو سره په لیدنو کې د خپل ژوند د سختیونه شکایت کړي او د مرستو غوښتنې کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
موږ د ټول چارواکو څخه دا غوښتنه کوو د سمشه څخه د ټول چارواکو څخه چې موږ ته د پکتیکا مرکز شرنه کې د مالیدونو د شهیدانو حقوق نه راکړل کې د شپږ نیوي د اووه نیوي ترکریم ته نه نیوي ورته د 2000 کال ده یوویشتم کال د برسو چې موږ ته دا نه دي چې برښنایي تذکرې هم موږ ترلاسه کړې دي. خو سره موږ کوم راسره کوم چې موږ تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته به سره موږ کوله سبي نه سره دې ظلم زیاتای کیږي او نو دا چې موږ سره زیاتای کیږي کله د سره یو بځ ته انتقال کله بځ ته انتقال کې چې موږ ورې ورس موږ ته پچ پاش ویل کیږي. تاسو د غالي راډو نه ډیر مننه چې ما په غرام پرو شهر وخت رسول السلام علیکم خدای فرمان.
زه حاجی سیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه محترم الله چې د کاتزل ننډی کا ترای او حکیم آباد خلق د سکلو بنل لري او دا چې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه لکی او خلق د ډیر مرزونو سره لا سو غریوان دي. تاسو څنګه مهاله لا لا چې موږ د پیغام لور فلو چارواکو سره سوي چې د خلکو لپاره تاغان وکندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل شي. والسلام په احترام.
زاجی توشی د زابل ولایت څخه خبره کوم. 2023 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بل اخره به انشاء الله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو من نه کوم چې مشته مو خپل پیغامونه راستولې و د دې موږ هم درته خبره کړه او کبي هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شي چې د پیغام سپتون کې دستګاله لري. ازادي رادیو سره شریکې موږ به اړوندو مسلینو ته ورسو. په دې سره ورسېدو کابل کې 4 بجو او 10 دقیقو ته یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شي براورو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوی او طالبانو ترمن د سولې خبرې لانه دی پیل شوی. افغان پلاوی پرون له کابل دوحې ته ولاړ. طالبانو ویلي دي چې د خبرو پیل دوه ته چمتو دي خو تر اوسه دقیق وخت نه دی پداګه کړی. د افغانستان د ولسی جرګې خړی وای تر هغه چې د راتلونکو 14 کال بودیجه ولسی جرګې ته نوی سپارل شوی دوی به د ژمی رخصتۍ پیل نه کړي. په کابل شهر کې به د 100 میلیون ډالر په لګښت نوی پرمختللی امنیتي کمرې نصب شي. تاکل شوی ده چې راتلونکو اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډي د کرکې اندخوی پل خومبري د برښنا د لښتیدو پروژه او د فایبر اپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانسل شي. په غور ولایت کې سیمه ییزو رسنیو له 3 ورځې توقف وروسته خپل خبرونې بیرته پیل کړې. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د هزارو نن د سلورم ورځ لپاره د یو لسکان کیندونکو د وشل کې دوله کبله پرلت دوام لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ناګورنو قرهبغ سیمه ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر اعتراض کړی دی او ویلي دی چې دا یو پارهونکی او د کړکیچ پیدا کېدو هڅه ده. تمره چې کانګرس نن یو غونډه وکړي او د متحده ایالاتونو د نومبر د 3 منټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د الکترال کالج رایې تایید کړي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اونیز پروګرامونه هم اوریدلی سي. خو اوس به د افغانستان د سپورت لړډګر نوې پرمختګونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په خوست کې د فوټبال د روزونکو لپاره د روزنیش پګروزنی کورس نن پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي رادیو ته ویل چې د دې درجه دغه روزنیش کورس سلر ویش روزونکو ته روزنه ورکړل شو. د دې درجه په دغه روزنیش کورس کې سلر ویشتو تنو روزونکو ته روزنه ورکړل شو. د روزونکو د روزنې دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسمي روزونکو همایون همدرد لوري پر مخ یوړل شو. د دې پروګرام روزونکو کولای شي چې د سی درجې لیسانس په کټګورۍ کې هم برخه واخلي. د ژمی او شو سیالۍ چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې پیل شوې نن پای ته ورسېده. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته ویل چې د غسیالۍ د کابل د وش پیټه کلبونو د 250 لوبغاړو ترمنځ وشوي. خاغلی یوروش وایي د دې سیالیو د پایل هدف د کابل منتخب ټیم لپاره د ځوانو استعدادونو موندل و. د په وینا له 250 تنو څخه اتیا د غوره استعدادونو په توګه پیژندل شوي. ویل کېږي چې د اتیا تنه بعد هود په میاشت کې بیا ځلې ولوبېږي او د اولمپیک سیالیو د ساتنې لپاره 260 حکران روزل کیږي. د توکیو د اولمپیک سیالیو د جوړولو کمیټه وای دوی در روان اولمپیک سیالیو د خې ساتنې په خاطر 260 حکران روزي. د یادې کمیټې مسولانو لرسنیو سره په خبرو کې ډاټ ورکړی چې دوی به په دې سره وکړی شي در روان اولمپیک سیالیو پر مهال د سایبری بریدونو مخنیوي وکړي. سرچینه وای د حکران د نړۍ له معتبرو شرکتونو ټاکل کیږي. د یادې کمیټې مسولان وایي دا لوبي را رواني اوړي کې ترسره کیږي. اکل شوی و چې دا لوبي د 2020 کال د جولای په 23 جاپان په توکیو ښار کې وشي خو د کورونا وایروس له امله دا لوبي وځنډیدلې.
د سنو په کابل کې 4 بجې او 4 دیش دقیقې سوی. د ژمنې سره سم د دې د دوه اونیز پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسید. اساسي او بشري حقوقونه به لمړی واوري او ورپسې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې د کتاب پر اهمیت او لرغونتوب باندې خبرې کوو او رې دوه تر سره پاتې سي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. دا دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلار معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې